سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونې تموز فريد سيال د تایرو شان د تخنیکي چارو په سمبالښت هر کلی کوب تاسو اوس زموږه کته ساتیرې دیونه څلور ساعت اوریدلی شئ د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 15 متره و د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 نوي موږ اوریدلی شئ دا خبرونه په خبرونه پیلوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. دغه وزارت ویاند میټو میلر بیګا په خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل:
We continue to call on the Taliban to take steps to gain international legitimacy. موږ
پر طالبانو غوښتنو چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خپل خلکو د مشروع بیان لزپل لاس وخلی د هغه څه دي چې موږ تر سره کړی او په دې اړه خپل ټینګار ته دوام ورکوو. ملاره په دغه کانفرنس کې هم درس د امریکا د افغان همکارانو د زنګړ ویزو د پروسی د چټکی دوشمنه هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې به پاکستان 15 لکه په بخښنې سره تر جنوري پورې پاکستان 15 لکه افغان کډوال د خپلې خاورې ستلی دي. د ادارې ویلي چې همکارې موسسې د راستنو شو کډوالو ستونزو ته رسېدنه کوي خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلي په څه باندې 15 لکه راستنو شوو کې 80% یې له 13 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلتوال وایي که پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارت په وخت سره شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړ شي دوی به دولتي دفترونه وتړي. د پرلت مشر غوث الله آزاد راډیو مشال څنګه ته ویل که پاکستانی دولتي غوښتنې ونمري د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخې به یې بندې کړي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت ویاند صادق تکسی هم ویلي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې له تړلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا 2023 کال د اکتوبر له 20 راهیسې دا پرلت روان دی چې زیاتره ګډونوالي هغه کارګران دي چې پر پوله به هر ورځ په شاوخوا تجارتي ګنډې غوټې او پندونو کې سودا لیږدولي. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني کارډ او افغان تذکري تګ راتګ د زادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یا تمیاشتې قفس کې بنده کړې وه. هندي پولیسو د 2023 کال په می کې د کوتره د ممبۍ یو بندر ته نږدې نیولې وه او په دواړو پښو کې یې کړۍ بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکلي وه. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شکل د کوتره په قفس کې بندي کړې وه او اته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. سر نور څه معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځایه را تښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوې دي. په 2016 کال کې هندي پولیسو یوه کوتره ونیوله چې د هند پولیسو ته د یو اختار نوټ پکې رالیږل شوی وه. او د شمالي کوریا د فبروري په 2 مله خپل لویدي ساحل څخه څو کروز توغندي وتوغول. د خبره د سولي کوریا پوز په بیان کې کړی دی ویلي دي چې دا په یوه اونۍ کې د پینګ یانګ له خوا د کروز توغندۍ او څلورو مازموینه ده. د پوز په بیان کې راغلی چې شمالي کوریا له غرمې مخکې شاوخوا 12 بجې د کروز توغندۍ توغولی. څو ورځې مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون هم د کروز توغندۍ د ازموینې لیدو ته ورغلی و. شمالي کوریا ویلي چې د ستراتیژیکو کروز توغندیو ازموینه کړي چې په وینا یې کېدای شي د اټومي وسلو د لیږد لپاره ډیزاین شوی وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطالبه واورېدلی شئ. را وړاندې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه غوښتنی جزئیات را سره ډیر واوري چې د طالبانو له حکومت نه یو ځل بیا غوښتي و چې د افغانانو مشروع غوښتنې دې نه ځپي بلکې مثبت ځواب دې ورکړي. دا چې د امریکا دغه مشروع غوښتنې چې افغانانې د طالبان د حکومت نه لري په نظر څه دي، په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې البته په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی، او همدارنګه دا چې په تیرو څو ورځو کې ورېدلی دي افغانانو ته څه ستونزې جوړې کړې دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. کندهار ته به هم ورشو، د بې سرپرسته ماشومانو وضعیت به هم در سره شریک کړو.
زه داته په کوچنیوالي هلته اکا سره اوسېدلم، نو چې پلار مې پاس بیا زما مور نه اکا وکړه، نو باره بیا سره هلته دلته بیا دلته رالمه ته اوس مې دوه کاله کېږي دارته اوسېږم.
دا چې په دې یتیم خانو کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. کندز ته هم مرزو چې یو شمېر ښځو ته د اقتصادي ودې لپاره کورني چرګان ورکول شوي دي.
دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي، او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
ورمتلې به مشته ملتیا مواړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت وایاند میتو میلر تېره شپه په خبري کانفرنس کې ویل پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. خغلی میلر د څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د سناف انجلس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې پکې په افغانستان کې دنه د افغانو پخوانیو پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو د لاس واخلي. د دې وزارت وایان میتیو میلر تیره شپه په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام
ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنه کړل. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د دې هیواد یو شمېر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړي، خو په ټکوي اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواره هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو، او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوی په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخواني وسلوال پاوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل د بیوزلو افغانانو ستونزې لا زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د یوې خبرتیا په خبرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی. تفصیل سنا کاکړنه ورو.
د افغانستان په ډیروي ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مونږ پراته یو، واړه ماشومان هم یخ ویلل او بېخي حالات خراب ده. د مونږ پښتنه باید چې وسی.
لیران رسنه شوی یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
هغه وخت کې ردمر شین
له هغه وخت چې راشل شوی تر اوسه مې هیڅ کار نه دی مونږ له ورځې لس روپۍ آیت لرم. هوا ډېره سړه ده، شپه او ورځ په یخ کې تیرو، ماشومان مو یخ وهل، ډېر ستونزې لرو. تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت د پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسنیو شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور د خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لک افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 80% یې له 13 کلونو وړ او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار په افغانستان کې د القاعده حضور له دې هواده د تروریزم ګواښتې دی. وی سیګار د خبرې په یو راپور کې کړې دي. د چې په دې راپور کې نور سره غلې دي ورزو تفصیل اسمت سروان اور.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې په خپل اونی ز خبري غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه تر هغه چې د اسلام آباد په وینا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت در رواني اونۍ په لوبړیو کې د پاکستان واکمنان د خپل خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یو اونۍ وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په دوشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یوه وسلوال برید کې وبښل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی و خو د خپلوا کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یو ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یوه موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پي ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ شار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره نشته ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لښت تر لښه 15 تنه ووشل شول.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. فرانسه وایي روسیه به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې سواب ورکړي. پرونه په خیرسون کې په یو ډرون برید سره لږ تر لږه دوه فرانسویان ووژل شول او درې نور بهرنیان پکې ټپیان شول. د راپورونو له مخې دغه فرانسویانو په یوه خیریه ټولنه کې کار کاوه. همدا شېبه سره په سټډیو کې صفي الله ستانکزی دی. ستانکزی صاحب، ستلی مو شي له تاسې نور جزئیات اورو.
مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سيجون په خپل ایکس پانل لیکلي د روسیې بربریات په اوکراین کې ملکان په نخښه کړي او باید د خپل دغه جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خیرسون د باندې په خارګوټي کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ جوړ لاوختي. د خیرسون سیمهیز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانل تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین ندی ویلي چې دغه بشرپال کومې ډلې ته کار کاوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي هم ویلي چې دغه زړورو فرانسوي مرستندویانو له خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خیرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له څلیرویشتو ډرونو یوولس نسکور کړي. دا ډرونونه په خیرسون په یو مهم ځای باندې ویشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ یې په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایسار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم ډزې شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د دوه کلن یرغل پر مال سختو اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیري. اوکراین چارواکي وایي هیله مندي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د مخالفتو په سبب په خپل ځای پاتې ده. جمهوري غوښتونکي وایي چې د مصرفي بودیجې په هر ډول طرحه کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره هڅې ویل شوې دي. افغانستان کې جګړو، بې وسلي او نور ستونزو کړه ماشومان بې سرپرسته کړي دي چې ډېری د خارونو په لارو کوڅو کې خیراتونه ټولوي یا درنو کارونو باندې بوختي. په کندهار کې بیا د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي دي چې ټول هغه بې سرپرسته او یتیم ماشومان یې له خاره راټول کړي چې مخکې به خیرات ټولو او یا بې سرنوشته ګرځېدل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دمر سره
دمر سره
ډیره
ډیره
مینا د دوهم ټولګي دغه ماشومان که څه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي، خو د دې ټولګي ډېرې زده کوونکي پلار نه لري. یو شمېر مور او ځینې آن له مور او پلار دواړو بې برخې دي. دا په کندهار کې د سیبلی زون په کچه د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې ادارو لیتام دی چې پکې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بې سرپرسته ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي مخکې ډېر ناهیلي وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
زمانم امیلا دی زگان ولایت گزاو روزوالی دا زدات په کشنواله له تا کازر وسدلم نو سپلار مې پاس بیا زما مرد نه کا وکړه نو بارا بیا سره ته دلته بیا دلته رالمه تاسو مې دوه کال کې ته دار ته وسیم
زما پلان لرم په دراوت کې مش کورو راځه ماما ګان سره مې جون کوي دلته وسرالو او دلته روزنتن تراله په دای کې روزنتن کوز ذکر کوم
مالم سنادی د محمد درته هم ذکر کوم کې ما زمور پلاټ دارنه لرم ته ماما سره وسیم ماما دره وسلم زو په ونه سره څنګه ما ته شی جوړس
د دې دارالیتام مسولین وایي دلته اوس مهال د 350 یتیمانو بې سرپرسته او د معلولینو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي چې د ځینو ماشومانو آن کورنۍ هم نه ده معلومه او دوی د سړکونو له سر څخه راوستل شوي دي. د دارالیتام مسول مولوی اعلی نظر ابوالاحسان وایي دلته دغو ماشومانو ته څلوروي ساعته د نورو بیلابیلو امکاناتو د برابرېدو ترڅنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
پدې کې یتیم ماشومان عمر سره دی، بیا سرپرست عمر سره دی، بیا بزاعت عمر سره دی، د معتادینو بچان عمر سره دی، د معلولینو بچان عمر سره دی، حتی هغه کسان عمر سره دی چې د مبقودینو بچان وي، یعنی دی په خپل ورکی یا پلرونو ورکی دولت تخواسه ټول اکمالات کیږي، کالبسه دی، که خوراکه دی، که نور یو د ژمي د پاره یو طریقه ده، د بوټو د بخاري او د ټول سیستم د دولت تخواسه خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال شوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکي کې د دوغو الکانو ترڅنګ به سرپرست انجنونو ته هم دغه ډول زمينه برابروي.
په دغه د به سرپرست ماشومان او د اټمان ماشومان دغه د پاره دارالیتام امیریت لرو، په هغه کې شپږ سوه چاده د ماشومان مجلرو په دې شپږ سوه کې څلور سوه مردانه دي، دوه سوه زنانه دي. په زنانو کار در یو وخت پرې ماتل دي، امرسانی پورې په کار لګیا او چې کار یې پاینل کړو، او د مردانه د موجودۍ درې نیم سوه مجلرو.
افغانستان کې جګړو، بې وزلۍ او نورو ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي چې ډېری یې د ښارونو په لارو کوڅو په خیرات ټولولو او یا درنو کارونو بوخت دي چې ډېره برخه اوس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
زما د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورشو. په کندوز کې د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف په اړه بېوزلو کورنیو د هګیو چرګانو شل شوې دي. په کندوز کې د ملګرو ملتونو د خوړو وزارت ادارې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې هدف یې له بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو وړې کورنۍ فارمونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې کابو پر شپږ سوه بېوزله کورنیو د هګیو چرګان وشل شوي دي. په کندوز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 1500 کورونو دی هغوی چرګان او د چرګانو دی وړو کورونو فارمونو دی جوړولو لپاره نور دی اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندوز کې د نموړي موسی مسول رحیم الله خرمی ازادۍ روډي ته وویل
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 22 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نموړي موسسه دغه پروګرام لمخه هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطعې د هګوی چرګان ورکړل شوې دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته سي تقریبا 90% سیاسري تشکیلي هغو ته 1.5 قطعې چرګان توزیع کړي. دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړي.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورونوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوکي سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزي ازادۍ روډي ته وویل
ډېر جنم بې وستم شوارم پات کده دا دانه اولاد درم
روچانه ز کونډه يم میډه می مر شوې د لس ماشومان لرم ماشومان می وړه دي کار نشي کولای. بیا هم مننه کوم چې لمون سره د چرګانو مرسته وکړه خدا بسنه نه کوي باید لمون سره لا زیات مرستي وکړي ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بې وزله مېرمنې وای چې دا مرسته بسنه نه کوي او د غرض له دولتي او غیر دولتي دارو د لا زیات مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوشنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل
شهرانو فارچاس پښته اوشته تر مخسر نه کړم خو راستي
میډم مې مایوب شوې ده لاسو په خې کار نه کوي 15 ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم په دې چرګانو موږ څه وکړو تاس موږ ستونزې نشي حل کولای. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاشت له بې وسله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکی ستونزې لري نور ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لور پړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بي سیند وي او کا تسلات وي او کاری باوي ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکي وي زما ښه غوري په د برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه پنشتون باندې دي ښه ډېرې کمې دي باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسی ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د مؤسسو ولته کا دا غاک ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې ووشل شي چې کم خل ورته اړتیا لري. دلته خو ملدار هم مرسته اخلي د پتن لګیږي چې ته غریب یو ملدار یو مشته پته لګیږي چې د ملدار دی بیا هم مرسته اخلي د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ می دغه دی باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشر دوه په هیله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه پرمان الله شاهین یم او زه پخپل وار سره د افغانستان ولست د ازادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشحاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ مونږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې که هغه سخت وي که ښه وي که بد وي مونږ ته خپل غږ رارسوي، مونږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منیمه ای تا را ورسیدو، پا دوی منیمه ای که در تا دازده ملمه پروگرام لرو خود را غیران دورزود دی سات لندو خواه.